The Washington DC na The Voice of America Jiva Radio de
Rana Uridunko Assalamu Alaikum da The Voice of America Jiva Radio de nan da itwar ras kal bazara shalam da August mashte dirishtamane thada awal ta stablandi ko do muhim khabrun certificate د افغانستان خارجه وزارت د پاکستان لپاره د افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندیزونو په مکمل توګه عملي کولو فیصله یو ښه ګام بللې خو ویلي دوی د پاکستان خارجه دفتر د دغه بیان کتنه کوي. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د کالجونو او یونیورسټو طالب علمان د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې د انټرنیټ د لارې کلاسونو اخیستو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي او وایي د انټرنیټ د نشتوالي له وجې په تعلیم ډېر بد اثر غورځېدلی او د امریکې ریپبلیکن پارټي د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د امیدوار په حیث په رسمي توګه د صدر ډانلډ ټرمپ د ټاکنې لپاره د ګل دورځنه خپل کنوینشن یا غونډه شروع کوي او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان خارجه وزارت د پاکستان لپاره د افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندیزونو په مکمل توګه عملي کولو فیصله یو ښه ګام بللې خو ویلي چې دوی د پاکستان خارجه دفتر ته دغه بیان کتنه کوي. د افغانستان خارجه وزارت ویان ګران هیواد خبریالانو ته ویلي د پوره کتنې وروسته به افغان حکومت د پاکستان په دغه بیان باندې خپل دریځ ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په شپه په طالبانو او نورو تندروا ډلو د بندیزونو یو فهرست خپور کړو چې په هغه کې افغان سولې لپاره د طالبانو د مذاکراتي ډلې د مشر مولا عبدالغنی برادر، د طالبانو د مرستیال مشر سراج الدین حقانی او د حقانی کورنۍ د یو شمېر نورو غړو نمونه هم شامل دي. نړیوالی خبری ادارې ای پی په خپل یو رپورت کې ویلي اسلام آباد د ترهګرو ډلو او تندلارو په ضد دا ګام په داسې وخت اخیستې چې د طالبانو او امریکې ترمنځ روان کال فروری کې د سولې د تړون نه وروسته اوس طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو اترو ته تیاری کوي. افغان چارواکي وایي د افغانستان غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې د دریو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. د افغانستان طلوع ټلویزیون د غزنی د چارواکو د خولې ویلي چې دا چاودنه جغتو ولسوالۍ کې سحر په یو داسې موټر شوي چې ملکی خلک پکې سوارو. د طالبانو په ګډون یوې ډلې هم تر دې وخت پورې د دې چاودنې پلا په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت په بنیاد تیر کال ترلاسه کړی د څلورو هفتو ضمانت د دسمبر په میاشت کې ختم شوی او حکومت د نوموړي بیرته پاکستان ته راوستلو لپاره د برتانی حکومت سره په رابطه کې دی. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو په وخت اطلاعاتو مرکزی وزیر شبلی فراز د مسلم لیگ نون ګوند په مشر تور لګولې چې هغه د علاج په بانه د پاکستان نه تښتېدلی دی. په کال 2013 کې د احتساب عدالت نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته په لندن کې د غیر قانوني جایداد لرلو په تور په ایون فیلډ نومي مقدمه کې د قید سزا اورولې وه. د تاریخ انصاف وروستۍ فیصلې پر دې عمل کې د مسلم لیگ نون جنرل سیکرټري احسن اقبال ویلي د تاریخ انصاف حکومت په سرکاري او شخصي توګه د نواز شریف د صحت معلومولو وروسته هغه ته د علاج لپاره د بهر تلو اجازه ورکړو. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د کالجونو او یونیورسټو طالب علمان د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې د انټرنیټ د لارې کلاسونو اخیستو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي او وایي د انټرنیټ د نشتوالي له وجې په تعلیم ډېر بد اثر غورځېدلی دی. پاکستان کې د کورونا وایرس مخنیوي لپاره پورته کړل شوو ګامونو وروسته د ملک اعلی تعلیم د څارنې ادارې هایر ایجوکیشن کمیشن ټولو یونیورسټو ته د آنلاین کلاسونو اخیستلو لپاره هدایات ورکړو. د کورونا وایرس له وجې ټول تعلیمي امتحانونه، کلاسونه او دفتری کارونه آنلاین یا د انټرنیټ په ذریعه کولای شي، خو طالب علمان وایي حکومت د آنلاین کلاسونو اخیستلو لپاره ضروري ګامونه نه دي پورته کړي چې هغوی ته د کلاسونو اخیستو په وخت د انټرنیټ سهولت موجود وي. د امریکې ریپبلیکن پارټي د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د امیدوار په حیث په رسمي توګه د صدر ډانلډ ټرمپ د ټاکنې لپاره د ګل دورځنه خپل کنوینشن یا غونډه شروع کوي. د ریپبلیکن پارټۍ نمائندگان روانه هفته په شمالي کیرولاینا کې کیدونکو دغه کنوینشن کې برخه اخلي، خو د کورونا وایرس له وجې دا غونډه ډیره محدود ساتلې شوې او ډانلډ ټرمپ د وایټ هاوس نه د صدارتي امیدوار په توګه ټاکنه قبلوي. د امریکای اوسنی صدر ډانلډ ټرمپ په دویم ځل د ریپبلیکن پارټۍ نه د صدارت لپاره په مقابله کې برخه اخلي. د دې وړاندې تیر هفته د ډیموکراتیک پارټۍ په ورچوال یا د انټرنیټ له لارې شوې څلور ورځنۍ غونډه کې پخوانی نائب صدر جو بایډن په رسمي توګه د صدارتي امیدوار په حیث ټاکنه قبوله کړې وه. پاکستان کې په تیر شپه ورځ کې د کورونا وایرس نه څلور کسان مړه شوي دي او 1509 کسان متاثر شوي دي. د پاکستان سرکاري شمیرې تر مخه په ملک کې د کورونا وایرس نه تر اوسه پورې 6215 کسان مړه شوي او 2,290 خلک تدې نه متاثر شوي دي. اخوا په ټوله نړۍ کې د کورونا وایرس تر اساسه متاثر شوو خلکو شمیره 3,209,000 نه سیوا شوې ده او تر اوسه پورې د دې نه 3,400 نه زیات خلک مړه شوي دي. د امریکای جان هاپکینز یونیورسټي د شمیرې تر مخه په امریکا کې د کورونا وایرس نه 5,086,000 خلک ناروغه شوي دي او د دې د لاسه د مړو شمیره 1,086,000 ته رسیدلې ده.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوي. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انسټاګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
افغانستان خارجه وزارت د پاکستان لخوا د طالبانو او تندروي سره تړلي د ډلو پر ضد د ملګری ملتونو سکیورټي کونسل بندیزونه په مکمل توګه د عملي کولو فیصله یو خبر مختک بلل لري. خدای هم ورسره ویل دي چې د پاکستان د خارجه وزارت مکمل بیان لا لوستل کیږي. یاد دي د جمعې په شپه د پاکستان د خارجه چارو وزارت په طالبانو او نورو تندروي ډلو د بندیزونو یو فهرست جاری کړی وو چې په هغه کې افغان سولې د پاره د طالبانو د مذاکراتي ډلې د مشر مولا عبدالغنی برادر، د طالبانو د مرستیال مشر سراج الدین حقانی او د حقانی د کورنۍ د یو شمیر نور غړو نمونه هم شامل دي. نور تفصيل د رحمان بنیرینا په دې ریپورت کې ورو.
د افغانستان د بندنو چارو وزارت وایي په طالب مشرانو د بندیزونو په اړه د پاکستان لخوا پخله یو خو پرمختګ دی، خو وایي په دې حق لبا موقف رستو سرګندوي. د وایس اف امریکا آشنا څنګه د ریپورت تر مخه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د ملګرو ملتونو په طالبانو د بندیزونو په اړه د پاکستان د اعلامیې جاج اخلي او له کره کتنې وروسته به په دې هکله تفصیلي معلومات شریکوي. تیره اونۍ پاکستان د حکومتي دستاویز د لارې اعلان کړی و چې د افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف د سفري بندیزونو د اساسو د منجمد کولو او د وسلې د پابندیو په لړ کې د ملګرو ملتونو قراردادونه یې عملي کړي دي. په دستاویز کې ویل شوي وو چې په وسلوالو ډلو او افرادو د سفري بندیزونو د اساسو د منجمد کولو او د وسلې د بندیز په لړ کې د کال 2015 د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یا سکیورټي کونسل قرارداد 255 په مکمل توګه عملي کول شي. خبری ادارې اے پی په خپل یو رپورت کې ویلي دي اسلام آباد د ترهګر ډلو او توندلارو په ضد دا ګام په داسې مهال اخیستی دی چې د طالبانو امریکا ترمنځ سخت کال فروری کې د سولې د تړون نه وروسته اوس طالبان او افغان دولت د سولې خبرو اترو ته چمتووالی نیسي. په افغانستان کې د سیاسي چارو یو سیلنکار سنگر احمدزاده هم ویلي دي چې پاکستان اخر په داسې وخت کې ولې د ملګرو ملتونو دغه پابندۍ عملي کوي چې په افغانستان کې بین الافغاني مذاکرات شروع کیدونکي دي. د پاکستان لخوا د بندیزونو د نوملړ د خبرېدو وروسته په هندي مطبوعاتو کې داسې دعوی شوی وي چې ګنی وسوم تر هغره ډلې او تونلاري پاکستان کې فعال دي او پاکستان د نړیوالو فشارونو نه د ځان ژغورنې په خاطر په دغه ډلو د تشپنوم بندیزونه اعلان کړي دي. هندی مطبوعاتو دا هم ویلي وو چې د پاکستان لخوا په ترهګر ډلو او تلارو نوی بندیزونه خای پاکستان پخپله هم په دغه هیواد کې د ترهګرو د موجودیت خبره منلې ده، خو د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خپل یو تازه اعلامیه کې د هندي مطبوعاتو دغه دعوی رد کړی دی او ویلي دی پاکستان په خپل سپارښتنو کې یوازې هغه ترهګر ډلې او تلاري په ګوته کړی چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د سار ادارو پر لوړاندې څخه بندیزونه لګولې دي. د بهرنیو چارو د وزارت وین په خپل بیان کې ویلي دي چې په 13 اگست د بهرنیو چارو وزارت دوه نوملړونه خبره کړې وو چې په هغه کې د طالبانو، داعش او القاعده په ضد د ملګرو ملتونو له لوري لګول شوي بندیزونه په ګوته کړل شوي وو. د پاکستان د خارجه وزارت ترجمان زاهد چودري د تساویز پاکلا په یو بیان کې خبري اعلانو ته ویلي وو پاکستان دغه ګامونه مخکې اعلان کړي دي. دغه دستاویز د معمول اقدام دی او د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې یا د بندیزونو په اقداماتو کې د څه بدلون عکاسي نه کوي. د وایس اف امریکا انګریزي څنګه وایي د ملګرو ملتونو د بندیزونو په فهرست کې د نورو ترڅنګ په قطر کې د طالبانو د دفتر مشر ملا عبدالغنی برادر نوم هم شامل دی چې د فروری په میاشت کې د امریکای سره سولي په لوزنامه دستخط هم کړی وو. په دغه دستاویز کې د نور علاوه د کل ادم جماعت الدعوه ډلې پخوانی مشر حافظ سعید، د جیش محمد مشر مولانا محمد اظہر، د پاکستانی طالبانو پخوانی مشر ملا فضل الله، ضیاء الرحمن لکھوی نه علاوه یحیی مجاهد او نړیوال پولیس یا انټرپول ته مطلوب عبدالحکیم مراد باندې د بندیزونو توثیق هم شوی دی. د پاکستان د طالبانو نورولی مسعود، د ازبکستان د آزادۍ تحریک فضل رحیم او د حقانی ډلې جلال الدین حقانی، خلیل احمد حقانی، یحیی حقانی، محمد سلیم حقانی، سعید حقانی، نصیر الدین حقانی او د سراج حقانی ترڅنګ هندوستان ته مطلوب د داود ابراهیم نمونه هم پکې شامل دي.
پاکستان مرکزی حکومت د پاکستان افغانی وزیر اعظم او د مخالفه پارټی مسلم لیگ نواز د مشر نواز شریف پاکستان ته د سپارلو لپاره د برتانیې حکومت ته خط لیکل دي. د دې خبرې تصدیق د احتساب او د کورونو چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشاور شهزاد اکبر پرون په لاهور کې خبری کانفرنس کې کړي او وايي د پاکستان حکومت د نواز شریف ته سپارلو په حق لا ضروری قانوني کاروایی هم شروع کړي ده. خو نوموړي دا نه د ښکاره کړي چې څه کال مارچ کې د لیکل شوي دغه خط په اړه د برتانیې د حکومت لخوا کوم جواب ترلاسه شوی او کنه. مسلم لیگ پارټي وایي نواز شریف دا مهال په لندن کې د خپل علاج لپاره پروت دی او که واپس هیواد ته راغلو نو حکومت به موجودګي برداشت نه کړی شي. څېړونکي وایي ډېر امکان دی چې د مسلم لیگ نواز ډلې په سیاست کې راغلي د تیزۍ له کبله حکومت دا فیصله کړي. نور تفصیل د اسلام آباد نه ارشد حسین په دې رپورټ کې راکړي.
د کورونو چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشاور شهزاد اکبر پرون لاهور کې یو خبری کانفرنس کې د دې خبرې پخلی کړې چې د پاکستان حکومت د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف هیواد ته د بیرته راوستلو لپاره په کار قانوني عمل پیل کړي او په دې اړه یې سږ کال د مارچ په میاشت کې د برتانی حکومت ته یو خط هم استولې.
ہمارے ہائی کمشنر لندن میں ان کی طرف سے لکھی گئی جس کے ساتھ برطانوی حکومت کو لکھ دیا گیا جس کے مطابق یہ کنوے کیا گیا کہ نواز شریف صاحب کی بیل کورٹ سے بھی ایکسپائر کر چکی ہے، پنجاب حکومت بھی ان کی بیل کو خارج کر چکی ہے.
اغوائی دا خط پر لندن کے دا پاکستان ہائی کمشنر لخوا لکھل شوی او دا دغه خط سره غا فیصله هم تړل شوی چې پکې ویلی شوی چې د نواز شریف د ضمانت میاد ختم شوی او دا وخت د هغه حیثیت د یو مفرور دی. شهزاد اکبر په خپل خبری کانفرنس کې دا نه دی ویلي چې د مارچ په میاشت کې لیکل شوی د دغه خط په اړه د برتانی حکومت لخوا کوم جواب ترلاسه شوی او کنه. ښکاره دی چې د وزیر اعظم عمران خان په کابینه کې د ریلوی مرکزی وزیر شیخ رشید هم 13 ورځ میډیا ته ویلي وو چې د نواز شریف هیواد ته بیرته راوستل به مشکل وي. د داخله چارو لپاره د وزیر اعظم عمران خان مشاور شهزاد اکبر د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د حوالګي په حق له د قانوني پیچلتیا د ذکر بغیر ویل چې حکومت د نه په ذریعہ نواز شریف د برتانیې څخه پاکستان ته دراوستلو لپاره قانوني کاروایی پیل کړی دا ښکار دی چې پخوانی وزیر اعظم نواز شریف ته د نه یو احتساب عدالت د عزیز یامل پر ریفرنس کې د وکاله بند سزا اورولې ده او د اسلام آباد های کورټ به اوس د نواز شریف د عزیز یامل د ریفرنس د سزا خلاف د اپیل اوریدنه د ستمبر د لومړۍ نیټې نه پیل کوي. 13 ورځ شخصي ټي وی چینل جیو نیوز سره خبرو کې د مسلم لیگنون یو مشر احسن اقبال ویلی وو چې نواز شریف دا مهال په لندن کې د خپل علاج لپاره موجود دی او کوبیر تراغلون حکومت به د هغه دراتک زور و نه زغمی نوموړی د مخالف مسلم لیگ نون ګوند ترمنز د اختلافاتو خبرونه هم رد کړل.
پی ایم ایل ایم ایک چٹان ہے، ایک ٹیم ہے، اس کے اندر یہ فرق کرنا کہ نواز شریف صاحب کچھ اور ہیں، شہباز شریف صاحب کوئی اور ہیں، یا زید اور بکر کوئی اور ہیں.
هغه وای د مسلم لیگ نون مثال د یو غر دی. دا خبره صحیح نه ده چې نواز شریف جدا او شہباز شریف جدا خلق دی. دا لومړی ځل نه دی چې د تحریک انصاف حکومت د نواز شریف بیرته دراوستلو لپاره خپل هڅې او بیانونه تیز کړي. سکل مارچ کې د اطلاعاتو پخوانی مرکزی وزیر فردوس عاشقوان ویلی وو چې د نواز شریف هیواد د بیرته راوستلو وخت راغلی. سیړونکي وایي ممکن دا چې د مسلم لیگ نون په سیاست کې د تیزی راتلو له کبله حکومت دا فیصله کړې وي. د مسلم لیگ نون مشرانو په دې وروستو کې د مخالف ډلو د مشرانو سره لیدنې پیل کړې او دغه ګونګڼي چې د هغه د بقا لپاره ضروري ده چې اوس د مخالف ډلو سره په شریکه د حکومت پر ضد یو متحرک کردار ولوبوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
تاسو د دیوا خبری خبرونه ته غوږی. د کرونا وبا د خوریدو د یری د وجې د خیبر پختونخوا په یونیورسيټیانو کې آنلاین تعلیم ورکول شروع کړی شوې دي. خو په دغه تعلیمي نظام کې د انټرنیټ د سستوالي له وجې د څو علاقو زده کوونکي مشکلاتو سره مخ دي، بلکې استادان هم ځینې مشکلات لري. د پېښور یونیورسيټي استادان وایي دوی باندې دباو زیات شوی دی، یو خو د انټرنیټ سیګنلی کمزوري او بل اړخته زده کوونکي هم په دې نوي سیستم باندې دومره پوه نه دي. دوی وایي آنلاین کلاسونه یو عارضي ذریعه خو کېدای شي، خو د نیغ په نیغه یونیورسيټي کې دننه د تعلیم برابر معیار نه لري. د ډیوه خبریالې سادیا قاسم شاه په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ تیار کړی.
د پېښور پوهنتون د سیاسيات شعبې استاذه پروفیسر نورین نصیر وای په یو طرف ته د انټرنیټ نشوالي لوجې زده کوونکو ته آنلاین کلاسز کې مسله و، بل طرف ته د آنلاین کلاسز اصول په حق لا ناپوهي لوجې هم زیاتره زده کوونکي هم په دباو کې او زی استادان هم د شدید فشار ښکار شوي.
مونږ په دې ماخل سټوډنټس بم سټرسټ اوټ شوي د آنلاین سیستم نه، او چې کوم ټیچرز سټرسټ اوټ شوي دي هغه به سټوډنټس نه شوي. مونږ اوس 24/7 د سټوډنټس په ډیسپوزیبل باندې یو، اني ټایم یې مونږ ته په واتس اپ میسج کوي، اني ټایم یې مونږ ته ایمیل کوي.
هغه وايي پوهنتون ته په کار ده چې پوهنتون آنلاین تعلیم شروع کړي، نو د آنلاین تعلیم اخلاقیات په حق له هم اوس واضحه قواعد او اصول جوړ کړي.
At least for students examination when they chumge some examine ko aw da ri pa classroom ke chai mung sara attentive di nadi sapata lagi ma sara online yo pa khpal gaib da kamreina no da da shizuna katal di.
The University of Peshawar ya da Peshawar pohuntun da angrezi adab shobi ustaz professor Nasir Jamal Khatak wai bijli aksar da di online classes ke ghat khand wi aw aksar da kamzori internet da waji hum online classes ke dir mushkilat wi.
Poor connectivity was there. Zana khuda student andi cha gyaado connection access nishta da internet da. Na gai ho classes a miss kai. Bala gada che internet da access te khwa ga connection do na kamzor ede. Che munga aksar waqt pa de bandi tir shi che tas ta awaz razi, tas da khabar awore. No de vajan ra masla shi.
هغه وای د آنلاین تعلیم په یو کلاس روم کې د نن د استاد او د زده کوونکي یو بل ته مخامخ زده کړې برابر نشي کېدلې، او وای د آنلاین تعلیم د وجه د استاد او زده کوونکي ترمنځ رابطو کې هم مشکلات دي او د تعلیم معیار باندې هم بد اثر پریوته.
ځکه چې ایجوکیشن یو دا غرضم دی چې په یو ځای کې ډېر مختلف بیکګراوند والا خلک فزیکلی ناست وي، انټراکشن کوي، خبرې ترې کوي، د یو بل نه زده کړه کوي. نو ډېر ښه خبره اډوزنه. نو آنلاین کلاسز او لکه میک شفټ ارینجمنت په هیڅ په ټیک ته خو خدای دې نه کی چې چرته یونیورسيټي نه دا سوچ شروع کی چې را ده فزیکل کلاسز زه مخستل شي.
د پېښور پوهنتون استادان وای د کرونا او بعد لاسه شروع شوی آنلاین کلاسز زده کوونکو او استادانو دواړو باندې فشار سیوا کړي او مشکلات ول سیوا کړي دي. سادیا قاسم شاه، وی او ای دیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان په شمالي سیمو، خیبر پختونخوا او گلگت بلتستان کې د یونیورسيټو د تعلیمي ادارو طالب علمان د انټرنیټ د سہولتونو د نشوالي له امله نه یوازې د آنلاین زده کړو نه محرومه پاتې شوې دي، بلکې د انټرنیټ د سیګنالو د ترلاسه کولو لپاره په اوچتو غرونو هم خېږي او خپل ژوند هم په خطر کې اچي. د خیبر پختونخوا حکومت وایي د موبایل فون کمپنو سره معاهده کړې ده او ډېر زر به د صوبې په وروستو پاتې علاقو په خصوصي توګه په پخوانی قبایلي علاقو کې د انټرنیټ مسله هواره شي او طالب علمانو ته به اسانتیاوي پیدا کړي شي. نور تفصیل ریاض حسین په دې رپورټ کې راکوي.
د قبایلي طالب علمانو د اتحادی مرستیال مشر او په پیښور پوهنتون کې د کمپیوټر ساینس طالب علم ادریس راهي وایي د خیبر پښتونخوا په قبایلي ضلعو کې 90% طالب علمان د انټرنیټ د سہولتونو د نشوالي له امله د زده کړو نه محروم دي. دوی وایي د پوهنتون امتحانونه را روان دي خو طالب علمانو هیڅ تیاری نه دي نیولې. د خیبر پختونخوا د قبایلی ضلعو طالب علمانو وخت په وخت د انټرنیټ د نشوالي په ضد په مرکزی ښار پیښور کې احتجاجونه هم کړي دي. خو د خیبر پختونخوا د اعلی وزیر د انفارمیشن ټیکنالوژي سلاکار ضیاء الله بنگش ډیوه ریډیو سره د خبرو په مهال وایي هغوی په خیبر پختونخوا کې د انټرنیټ د ستونزې د هواري لپاره د شخصي کمپنو سره معاهده هم لاسلیک کړې ده چې په خصوصي توګه د خیبر پختونخوا په قبایلي ضلعو کې د طالب علمانو په ستونزو قابو بیا موندي شي. دوی وایي د صوبې په زیاتو برخو کې د انټرنیټ سہولتونه شته خو پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي په وروستو پاتې علاقو کې د فایبر تار د غځولو کار هم سرته رسوي.
سات اضلاع سری دا مختلف کمپنیوں تا آغای کانٹریکٹ تگی تا ایوارڈ شیوی دی آکی یو فون دے جیز دے ٹیلینار دے وارد دے نو دی با دی علاقو کے دا انٹرنیٹ کم فیسیلیٹی دی 3G اور 4G سسٹم سرے آغای بدی کار کی پیٹی سیل تمو حوالے کڑے دے فائبر اپٹک اور آغای چورم قبائلی اضلاع دی آغای تا اخپل فائبر اپٹک کم لائن دے آغای ورا سولو ایون چترال پورے اور تورغر دا علاقے چکو میں پاتے دی تمو فائبر اپٹک ورا سولو د ټولې صوبې کې ان شاء الله د انټرنیټ فیسیلیټی کور کور ته رسونو صوبای حکومت مشن دی او ان شاء الله دا مو رسو.
د نړۍ د نورو برخو په شان په پاکستان کې هم د کورونا وبال عمله د ژوند د نورو اړخونو سره د زده کړې کار هم سخت اغیزمن شوی دی او تعلیمي ادارې اوس هم تړلې دي. د پاکستان د لوړو زده کړو د کمیشن لخوا په هانتونو ته ویل شوی چې د انټرنیټ په ذریعہ طالب علمانو ته زده کړې ورکړي خو په دې کې طالب علمانو ته ستونزې راوړاندې کیږي. مطبوعات وایي په شمالي سیمه ګلګت بلتستان، د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کوهستان، چترال او دیر ضلعو په لرې پرتو علاقو کې طالب علمان د انټرنیټ د نشوالي یا سیګنالو د کمیل عمله په آنلاین زده کړو کې مشکلات لري. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
د خیبر پختونخوا حکومت 13 هفته کې د ټولي صوبې د خلکو لپاره د صحت یا د روغتیا انشورنس پروګرام اعلان کړی دی چې ورسره به په هسپتالونو کې د مریض د داخلي په صورت او د غټو بیمارو علاج په شخصي او سرکاري هسپتالونو کې ویډیا یا مفت کې دی شي. خو د دوایانو کاروبار کوونکي وایي دا پروګرام غلط هم استعمالېدای شي او ښکاري چې حکومت ځینې مخصوصه کمپنو ته مالی فائده رسول غواړي. پدې اړه نور تفصیل ارشد مومن پدې ریپورت کې راکړي.
د صوبې د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه ویلي د سټیټ لایف نومې انشورنس کمپنۍ سره معاهده لاسلیک کړې ده. تیمور سلیم جګړه ویلي دا پروګرام به مرحله وار هر ضلع ته غځول کیږي. د دې کال د اکتوبر د میاشت نه به شروع شي او د بل کال د جنوري میاشتې اخیره پورې به د ټولې صوبې خلک کولی شي چې په خپل شناختي کارت شخصي او سرکاري روغتونونو کې د داخلي او لوی ناروغو په صورت ویډیا علاج وکړي. تیمور سلیم جګړه ویلی د اسانتیا تر لاسه کولو لپاره د کوم مخصوص کارت جوړولو ضرورت نشته، بلکې د شناختی کارت د لارې روغتون کې موجود د انشورنس کمپنۍ نماینده سره د اندراج پس به د ویړیا علاج پروسه پیل کیږي. خو د دوایانو د خرڅولو دکاندارانو د تنظیم مشر عبدالودود خان وایي دا پروګرام د دوایانو د خرڅونکو روزګار اغیزمن کولی شي او ورسره به ځینې مخصوص کمپنیو ته مالی ګټه رسولو لپاره د دوایانو نرخونه په راتلونکي کې لا نور زیات شي. د خیبر پختونخوا د صحت وزیر تیمور سلیم جګړه د پاکستان سرکاري ټیلی ویژن ته خپل خبرو کې ویلي دی پروګرام د غلط استعمال مخه بنیسی.
جو ابھی تک اس سکیم پہ آڈٹس ہوئے ان کے ریزلٹس بڑے پوزیٹیو ہیں.
تیمور سلیم جگڑا وای دی نولاند د صحت کارڈ پروگرام پہ آڈٹ رپورٹ کی کوم غلط استعمال مخته نه دراغله، د آزاد سارن نظام هم جوړ کړي او د تیر سو کالو د تجربه پرانا کی وای چې کوم غلط استعمال به مخته ناراضی. تیمور سلیم جگڑا ویلی د شناختی کارڈ د لارې ویړیا درملنې اسانتیا د وړاندې نه د قبایلی ضلع خلکو ته ورکړل شوی او د نور صوبې د پاره دا پروګرام د ملکنډ ویژن نه د اکتوبر په میاشت کې شروع کیږي، کوم چې به د جنوري میاشتې اخیره پورې ټولې صوبې ته وغځول شي. ارشد مومن، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د واشنگتن ډي سي نه دا وایس اف امریکا دیوا ریډیو دی.
ګران اوریدونکو السلام علیکم، دا د وایس آف امریکا ډیوا ریډیو دی. نن د اتوار ورځ کال 2020 د اګست میاشتې 23 نیټه ده. اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان خارجه وزارت د پاکستان لخوا د افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندیزونو په مکمله توګه عملي کولو فیصله یو ښه ګام بللې. خو ویلي دوی د پاکستان خارجه دفتر د دغه بیان کتنه کوي. د پاکستان خیبر پختونخوا کې د کالجونو او یونیورسټو طالب علمان د کورونا وایرس له کبله په خپلو کورونو کې د انټرنیټ د لارې کلاسونو اخیستو کې د سختو مشکلاتو سره مخ دي او وایي د انټرنیټ د نشتوالي له وجې په تعلیم ډېر بد اثر غورځېدلی. او د امریکې ریپبلیکن پارټي د راتلونکو صدارتي انتخاباتو لپاره د امیدوار په حیث په رسمي توګه د صدر ډانلډ ټرمپ د ټاکنې لپاره د ګل د ورځنه خپل کنوینشن یا غونډه شروع کوي. او اوس وخت د خبرونو تفصیل ته. د افغانستان خارجه وزارت د پاکستان لخوا د افغان طالبانو او نورو وسلوالو ډلو خلاف د ملګرو ملتونو امنیتي شورا د بندیزونو په مکمله توګه عملي کولو فیصله یو ښه ګام بللې. خو ویلي چې دوی د پاکستان خارجه دفتر ته دغه بیان کتنه کوي. د افغانستان خارجه وزارت ویان ګران هیواد خبریالانو ته ویلي د پوره کتنې وروسته به افغان حکومت د پاکستان په دغه بیان باندې خپل دریز ورکوي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د جمعې په شپه په طالبانو او نورو تندروه ډلو د بندیزونو یو فهرست خپور کړو چې په هغه کې افغان سولې لپاره د طالبانو د مذاکراتي ډلې د مشر ملا عبدالغنی برادر، د طالبانو د مرسیال مشر سراج الدین حقانی او د حقانی کورنۍ د یو شمېر نورو غړو نمونه هم شامل دي. نړیوالی خبری ادارې ای پی په خپل یو رپورت کې ویلي اسلام آباد د ترهګرو ډلو او تنلارو په ضد دا ګام په داسې وخت اخیستی چې د طالبانو او امریکې ترمنځ روان کال فروری کې د سولې د تړون وروسته اوس طالبان او افغان حکومت د سولې خبرو اترو ته تیاری کوي. افغان چارواکي وایي د افغانستان غزنی ولایت کې د سړک د غاړې په یو ماین چاودنه کې د دریو ښځو او دوو ماشومانو په ګډون اووه کسان وژل شوي دي. د افغانستان طلوع ټلویزیون د غزنی د چارواکو د خولې ویلي چې دا چاودنه جغتو ولسوالۍ کې سهار په یو داسې موټر شوي چې ملکی خلک پکې سوارو. د طالبانو په ګډون یوې ډلې هم تر دې وخت پورې د دې چاودنې پړه په غاړه نه ده اخیستې. د پاکستان مرکزی حکومت وایي د پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د صحت په بنیاد تیر کال تر لاسه کړی د سلورو هفتو ضمانت د دسمبر په میاشت کې ختم شوه او حکومت د نوموړي بیرته پاکستان ته راوستلو لپاره د برتانیي حکومت سره په رابطه کې دی. په اسلام آباد کې خبری غونډې ته د خبرو په وخت اطلاعات او مرکزی وزیر شبلی فراز د مسلم لیگ نون ګوند په مشر تور لګولې چې هغه د علاج په بانه د پاکستان نه تښتېدلی دی. په کال 2013 کې د احتساب عدالت نواز شریف او د هغه لور مریم نواز ته په لندن کې د غیر قانوني جایداد لرلو په تور په ایون فیلډ نومي مقدمه کې د قید سزا اورولې وه. د تحریک انصاف وروستۍ فیصلې پر دې عمل کې د مسلم لیگ نون جنرل سیکرټري احسن اقبال ویلي د تحریک انصاف حکومت په سرکاري او شخصي توګه د نواز شریف د صحت معلومولو وروسته هغه ته د علاج لپاره د بهر تلو اجازه ورکړه.
د وایس اف امریکا دی ریډیو خبرونه مو اوریدل.
شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لزی ورکړی دی دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
د امریکای په مشهور میګزین فارن پالیسی کې د سویلی ایشیا د معاملو د ماهر امریکایي دانشور د مایکل کوګلمن یو تفصیلی تجزیاتي مضمون خور شوی دی په کوم کې چې د پاکستان د وزیر اعظم د عمران خان پر روان دورې حکومت او د په سیاسي مستقبل خه تفصیلی بحث شوی دی. سرخط عمران خان چرته هم نه دی روان. فارن پالیسی لیکي چې عمران خان به غالبا چې د پاکستان یو لومبه وزیر اعظم وي چې خپل میاد به پوره کوي. مایکل کوګلمن د خپل مضمون په سر کې لیکي چې په 13 اپریل کې د پاکستان سوهیل ویړایچ نومي کالم نگار پیشنګوي کړې وه که عمران خان د حالاتو خکورو د پاره واضحه اقدامات اونکل نو په جون کې یعنی د دغه حکومت د 2 کالو پوره کېدو سره به د حکومت رنګيږي. خو جون هم تیر شو او د عمران خان حکومت په ځای دی. ولی سوهیل ویړایچ د ډیرو هغو مبصرانو ځینې یو دی چې د تیرو څو میاشتو راسي د تحریک انصاف دننه د انتشار او د نفاق د خورېدو له سببه دا قسمه پیشنګویي کوي. د ځینو خلکو دا خیال دی چې یو سیاسي طوفان راپورته کېدو والی دی او دا به د عمران خان حکومت په بله واړی. نور وایي چې حکومت د وړاندې نه د ړنګېدو په غاړه ولاړ دی او د مبصرانو درېمه طبقه په پارلماني طریقه د حکومت د بدلېدو او د حکومت دننه د عمران خان په ځای د بل چا د راوستو په تمه ده. مضمون زیاته چې د مبصرانو په دې تجزیو پوهېدل څه ګرانه خبره نه ده، ځکه چې د پاکستان په تاریخ کې یو وزیر اعظم هم د ملک د طاقتور فوج د لاسه خپل میاد نه دی پوره کړی. د پاکستان فوج که په اقتدار کې نیخ پنیغه قبضه کړی هم نیوی، خو بیا هم د بهر نه حکومت او سیاست خپل اختیار کې ساتي. فارن پالیسی لیکي چې د عمران خان د نه خوځېدو سبب دا دی چې فوج په شارټینګ ولاړ دی، خو بیا هم چې په ملک کې د الغاو تلغاو کم حالات جوړ دي عمران خان ته د دې توتی پر رسیدلی دی. د دې یو سبب د تحریک انصاف د نه بی اتفاقی ده چې مثال په تیر جون کې د ساينس او د ټکنالوژي د وفاقي وزیر د فواد چودري دا تفصیلی او لانجمن بیان دی په کم کې چې د خارجه چارو د وزیر د شاه محمود قریشي د منصوبه بندۍ د وزیر اسد عمر او د پی ټی آی د نامتو او مخاوریز غړي جهانگیر ترین ترمنځ د اختلافات ذکر کړي وو. په دې بیان اسد عمر او شاه محمود قریشي عمران خان نه د فواد چودري د لری کولو مطالبه وکړه، او عمران خان داسې ونکل. تر د خبرونو په دوران کې دوه نورې داسې لانجمنې معاملې راښکاره شوې چې هغو حکومت ډیر اجړه کولو. د پی آی اے د پایلټانو په شمول د ډیرو پاکستانو پایلټانو د جیلی لایسنسونو په حق له د اولسي هوا بازه د وزیر د غلام سرور خان په ډاګه بیان وو. د عمران خان د پریشانای بای جوړیدونکې دویمه معامله د چینو په مسله کې د اف ای اے د شوو تحقیقاتو د ریپورت د حکومت لخوا د خورولو وه، په کوم کې چې جهانگیر ترین او د پی ټی آی نه بهر نور سیاسي غړي د چینو په کاروبار کې په بډو رشوتونو او بدعنوانو کې ککړ بیان کړی شوي دي. فارن پالیسی لیکي چې دا ټول بې خوند واقعیت خونړی عالمی وبا کورونا وایرس سره سم راپورته شول. دینه علاوه د پاکستان مرسپن معیشت د عمران خان د حکومت په بدنامولو کې نور زیات کردار ادا کړی دی او ان چې د پارټۍ د نننن په حکومت کې د نا اهل کسانو باره کې ویناګانې شروع شوې دي. وزیر اعظم عمران خان د حکومت چلولو د تجربې نه لرلو او د خپل پارټۍ د منتخب سیاسي وزیرانو د نا اهل او نا تجربه کارۍ د اواز نه د ځان بچکولو لپاره اعلی تعلیم یافته خصوصي معاونین حکومت کې شامل کړ، خو په دې معاونینو هم د غبرګ شهریت لرلو اوازونه شروع شول او دا شان دوه خو د دې اوازونو د لاسه په یو کم دیرشمه جولای استفاګانې هم ورکی. بلخوا عمران خان سره حکومت کې شامل او اتحادی پارټو هم عمران خان سره اړی راوخسته او عمران خان سره د مسلو په تابعیا کولو کې ګوتې کول شروع کړل. مایکل کوګلمن فارن پالیسی کې چاپ شوی خپل مضمون کې لیکي چې د عمران خان سیاسي مخالفین د عمران خان د مشکلاتو باوجود خپلو کې د یو ځای کېدو او د عمران خان خلاف د یو لوی تحریک شروع کولو اهل نه دي. حزب اختلاف یقینا چې خپلو کې دانه وانه دی. د ملک دوه لوی سیاسي پارټۍ پاکستان مسلم لیگ نواز ګوند او پاکستان پیپلز پارټي د عمران خان خلاف په یو خبره د اودریدو صلاحیت نه لري. ډیر پاکستانی تجزیه نگاران د حزب اختلاف د بی اتفاقه مختلف وجوهات بیانوي، پدې کې یو وجه دا ښایي چې د عمران خان حکومت د مخالفه سیاسي ډلو د ډیرو نامتو غړو خلاف د بډو رشوتونو د تحقیقات او کولو ویناګانې کوي. په دې سبب دې پارټو په عمران خان اقتدار کې د پاتې کېدو او په خیال د دوی اخر د خوار خجل کېدو په تمه په د پړې ورسس کړي دي او خواهش کوي چې د پاکستان فوج تم دا ثابته کړي چې دوی په غلط اسماني بازی لګولې و. اومدغه وجه ده چې کله د جمعیت علماء اسلام مولانا فضل الرحمن په 28 جولای د عمران خان د حکومت خلاف د کلهم حزب اختلاف لخوا د احتجاجي تحریک او اسلام آباد کې د پرلط غزول اعلان وکړو، نو مولانا فضل الرحمن د خپل اعلان مطابق راووتو، خو نور مخالفو سیاسي ډلو خصوصا مسلم لیگ نون او پیپلز پارټۍ ورسره ملګرتیا ونکړه. مایکل کوګلمن فارن پالیسی میگزین کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکي چې عمران خان به یقینا چې غیر تجربه کار وی او د فیصلو کولو صلاحیت به هم پکې نیوي، خو بیا هم د فوج نیاز بیندې زکا چې عمران خان د تیرو دو کالو په خپل حکومت کې چرته هم د فوج د کارونو لار نه دی نیولې. ان تر دې چې د ملک د نن پالیسو چلولو کې هم عمران خان د فوج د اثر نفوذ مخالفت نه کوي، سره د دې چې د ملک د نن حکومتي کاروبار چلول د سیول انتظامی حق وي. البته د خپل اهلیت او صلاحیت خکولو او په حکومتي معاملو د خپل پنج د مضبوطولو د پاره عمران خان سره اوس هم درې کاله موده شته دی.
دا د وایس اف امریکا د خبري خبرونه ده. په امریکا کې د ډیموکراتس نېشنل کنونشن سره ورسېدو او د روان د ګل د ورځې نه به د ریپبلیکنز نېشنل کنونشن شروع کیږي. ریپبلیکن پارټۍ د دغه نېشنل کنونشن د پاره کوم قسمه تیاریاں نیولې دي او د راتلونکي 23 اگست نه تر 28 نیټې پورې به کم کم پروګرامونه او کم کم خلک ریپبلیکنز نېشنل کنونشن کې ویناګانې کوي؟ په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د منزه شهید ناورو.
د دغه کنونشن په لومړۍ ورځ یعنی د اگست په 23 د ریپبلیکن ګوند شاوخوا 306 دیش استازي به په شارلټ ښار کې راغونډيږي او د ولسمشرۍ څوکۍ لپاره به ډونالد ټرمپ سره د مرستیال صدر مایک پنس په رسمي ډول نومول کیږي. د جمهوریت ګوند یو چارواکي سی ان ان خبري ادارې ته ویلي چې تمه ده صدر ټرمپ او مایک پنس د دې ګوند ته راشي. د دغه ورځې د ځانګړي میلمنو او ویناوالو لیست لانه دی وړاندې کړل شوی. د سې شنبې نه په ورځ د اگست په 25 او د کنونشن په 2 ورځ تمه کیږي چې میرمن میلانیا ترامپ او د ترامپ مشر اولادونه به د سپینې ماڼۍ روز ګاردنز څخه ویناوي وکړي. د ترامپ زوم او لوړ پوړی سلاکار جیرید کوشنر هم امکان لري خبري وکړي. د چهار شنبه یا شروع په ورځ د اگست په 26 او د کنونشن په 3 ورځ به مرستیال ولسمشر مایک پنس د بالتیمور ښار د مک هنری فورت څخه خپل وینا وړاندې کړي. د پنځمبي یا زیارت په ورځ د اگست په وشتمه نیټه او د کنونشن په وروستۍ ورځ به د ریپابلیکن پارټي نېشنل کنونشن ته په خپل ولسمشر ترامپ د ګوند لخوا په رسمي توګه د نامزادګۍ قبولولو وینا وکړي. په خپل رسمي وینا یا تقریر کې به صدر ترامپ د خپل کورنۍ او بهرنۍ تګلارې اهم ټکي بیان کړي. دغه تقریر یا وینا به صدر ترامپ د سپینې ماڼۍ څخه کوي. په دغه شپه به د ولسمشر ترامپ لور ایوانکا ترامپ خپل پلار په هکله د معرفت وینا وکړي او د دې تر څنګ ګڼ شمېر نور میلمانه هم دي چې ویناوي به کوي. په دغو میلمنو کې تمه کیږي چې د ملګرو ملتونو پخوانی سفیر نیکی هیلی، د ساوت کارولینا سینیټر ټیم سکاټ، د ایووا ایالت سینیټر جان ارنست، د ریپابلیکن پارټۍ مشر میچ مکونل، د ترامپ اولادونه او همداراز ځینې نور ځانګړي میلمانه ویناوي وکړي. د 2014 کال ریپابلیکن کنونشن غونډې کې شاوخوا 2400 ګډونوالو ګډون کړی وو، خو سخت کال به د دغه کنونشن ډیری برخه د کورونا وبا له کبله ورچوال ترسره کیږي. د ډیموکراتیک ګوند کنونشن هم چې د اگست پر 18 نیټه پیل شوی وو او بیا پر 16 نیټه پای ته ورسید، زیاتره ګډونوال او ویناوی ورچوال وشوي. منزه شهید، امریکا غاګ، دیوا، شارلټ.
د شمالي وزیرستان د شوال علاقې د چلغوزو کروندګر وای چې دوی واپس خپلو علاقو ته تلل غواړي او کتل غواړي چې د دوی باغونه په کم حال کې دي. دوی وای د چلغوزو د کرلو سیزن هم شروع شوی دی او قریبا شپږ کال کېږي چې دوی دغه باغونو ته نه دی ورغلي او نه دالی دلی دي چې د دوی باغونه وس په کم حال کې دي. یاد دي د شمالي وزیرستان په شوال سیمه کې په نړۍ کې مشهوره چلغوزي کرل کیږي، که څه هم د پولیټیکل انتظامی لخوا د خلکو د غوښتنې ته نیخ بنې غاسه جواب نه دی ویلې شوی. خو د نوم نه خودلو په شرط باندې یو امنیتي چارواکي ویلي دي چې سموده وړاندې یو جرګه جوړه کړې شوې وه او په دغه جرګه کې فیصله شوې وه چې قریبا 1500 خلک چې نومونه اندراج شوي یا رجسٹر شوي هغه به دغه علاقو ته پریښودل کیږي چې د خپلو چلغوزو د باغونو حال واخلي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورت د ډیوا خبريال عدنان بیتنی راکړي.
د شفال سیمه خلک د شپږ کلن سربې ازب فوزي عملیاتو له امله به کور سوي دي چې پکښې ځنې د پولې پورې غړې افغانستان ته هم اوښتي او د علاقې ته د کډوالو تر اوسه واپسي بیرته نه شوي. په افغانستان کې دننه او دلته په پاکستان کې مشته کډوال بار بار له حکومتي چارواکو څخه دغه غوښتنه کوي چې کډوالې ژوند ستړی کړي او بیرته خپل علاقو ته دی واپس کړي چې هلته دوی په خپل سره دغه د چلغوزي فصل سمبال کړي. خالد خان تور پورې کړی چې د چلغوزي نه په اربا روپۍ معاش دوی ترلاسه کیږي او دغه معاش دوی په ځای بیا حکومتي چرواکي بل چاته هوا لکړي او د دې ګټه دوی ته نه رسیږي.
موږ یې واپس کړي او موږ ته د خپل چلغوزه د قاتل اجازه نه کړو. دغه د میژ د خور غریب د دغه وام غیټه یا ځان غزایو د دې د خپل سمګلین کوي چې دا د میژ حکومت امشت د خپل حق ورکو. موږ د خپل چلغوزه د خپل غرینه د بایزه طریقه سره واپس کو.
ایو بلتن محمد خان هم دغه رقم خبره وکړه او زیاته کړه په دې کډواله کې لزیاتو مشکلات سره مخامخ دي چې چې دوی یو بنیادی اسانتیا هم نه لري او نه د دوی نوم لیکنه شوی چې دوی ته د کډوالو مراعات تر لاسه شي. هغه ویل کچره د سنغوزوټه دوی ته تلو اجازه ورکړی شي او دوی دغه مارش سش کال په خپل تر لاسه کړي نو په دا کډوالې کې به دوی ډیر مشکلات را ټیټ کړي.
2014 د خلک قیمت وګنه د شاول نه تلای دی د دې چې قیمت یو شاینده ملو شوی او اوس په ان مقابل دی میز د حکومت نه د مطالبهاتو د ټول ټول چې قیمت د میز د آمدند ادارې څخه دی بال بچا میز د دوی انتهایی شکر گزار وی دا خلک.
خو ته انتظامیه په دې اړوند خبرو کولو څخه ډډه وکړه او وی ویل دا د امنیت سره تړلې شوینه دي او دوی ته اجازه پوز ورکړي او په پوزي چیک پوز بیا بیرته واپس کړی شوی دي. خو په سیمه کې یو اعلی امنیتي چارواکي د نومنه اخستو په شرط وویل د شوال سیمه خلکو سره ایوا ونې وړاندې په بنو کې ایوا جرګه شوی چې په هغه کې فیصله شوی و چې نردي 1500 کسانو ته بدلو اجازه ورکوي او د هغې نوم لیکنه دوی سره شوی. زیاته کړه چې د کوم کسانو نوم لیکنه شوی هغه ته په دغه چیک پوسټه اجازه ورکړي شوی او چې د کوم کسانو نوم لیکنه نه شوی هغه ته اجازه نه ده ورکړي شوی. دغه افسر په خبره اوس هم د علاقې حالات ناسم دي او ځکه دوی په خلاص ډول د سیمې خلکو ته د تلو اجازه نه ورکوي. د یادونې ده چې په کال 2018 کې د پوځ هغې وخت ویل میجر جنرال آصف غفور په جی ایچ کیو کې یوې خبري غونډې ته ویلي وو په شوال سیمه کې چلغوزه د وسلوالو د قبضې څخه خپل لاسته راوړل شوي. دوی دا تور پورې کړی وو چې دغه چلغوزه به وسلوالو خپل معاش لپاره کاروله او خپل ضرورتونه به پرې پوره کول. خو دا نو ویل شوي چې دا چلغوزه به عامو خلکو ته بیا کله بیرته سپارلی شي. د یاد افسر چې نه غوښتل خپل نوم برسېره کړي وی ویل په علاقه کښې د پاکۍ عملیات روان دي او هلته لینډ ماین صفایي کېږي او یو کال وروسته امکان لري چې دغه علاقه به د عامو خلکو دپاره په بشپړ ډول خلاصه کړی شي او د دې علاقې نه بې کوره شوي خلک بیرته واپس کړي. عدنان بیټنای، وی او ای ډیوه.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د خیبر پختونخوا په اورکزی ضلعه کې د خالی پورس د کویلی په یو کان کې د ګیس د جمع کېدو له کبله چاودنه شوې ده او د دې چاودنې په نتیجه کې وسه پورې رپورټونه وایي چې لږ تر لږه یو تن مړ شوی دی او 12 نور زخمیان شوي دي. په زخمیانو کې د 12 کالو شاه حسین هم دی چې د شپږم جماعت طالب علم دی. په شانګله کې د کویلې په قانونو کې د کارکوونکو د تنظیم مشر عابدیار خان ډیوته ویلي دي چې په خیبر پختونخوا کې په هسپتالونو کې د سوځېدلي تنانو دپاره په مرکز کې بیډونه ډیر کم دي ځکه دغه خلک پنجاب ته وړلی شوي دي. ډیوا په دې حقله د کویلې د قانونو چیف انسپکټر فضل رازق سره هم رابطه وکړه او هغه هم د دې پیښې تصدیق کړی دی. وایي چې تر څو پورې ورته نور تفصیلات نه ترلاسه شوي په دې باندې نوري خبرې نشي کولای. په دې موضوع تفصيلي ريپورت د ډیوا خبريال احسان محمد خان راکړي.
شنګلي د خواریکو د حکومت اتحادیه مشر عابدیار خان په وینا په پیخه کې وجل شوی خواریکو عمر زمان مړې په خپل خرس مزدورانو شنګلي ته را رسولې او ټپيان شوی کسان یې ډېر په ګرانه د پیخور اورسو مرکز ته د درملنې لپاره رسولې. نو موري په وینا د حکومت د بیغورۍ له کبله د خواریکو د حکومت لپاره جوړ قانون باندې هیڅ قسم عمل نه تر سره کیږي.
دغه ماین درنګ مالک چې دی هغه تر اوسه پته نه ده لګېدلې دغه مزدورانو د خپل مدد بندې په خپل روړي دي او دغه درملنې کوي. دا شپه تیره او دا پرونی ورځ په هغوی باندې ډېر په سختو ډېر په ګرانۍ سره تېره شوه. دا پېښې تقریبا په دویمه درېیمه ورځ خامخا کېږي خو د حکومت کوم جوړ کړی شوی قانون چې ده په هغې باندې عمل درمل نه کېږي. د مین ویل ډپارټمنټ د کوم متعلقه خلک چې دی هغې قانون پر ځای کوي نه او دا د درنګونو مالکان یو لویه مافیا جوړه ده ځکه چې حکومت د اعلی چارواکو د اعلی او د وزارتونو خلکو سره هم دغه ملو خلک وي نو د حکومتي خلک په دغه خلکو باندې د لاګو کولو زور نه لګوي.
د کویلی په دغه درنګ کې دولس ټپیانو کې د شپږو حالت د خطر وړ خودل کیږي چې جوسی یې د شپېته فیصده نه زیات سوځېدلې دي. په دغو کې د شنګلي د شپږم ټولګي لوستونکی شاه حسین هم دی. د خیبر پختونخوا صوبې د درنګونو چیف انسپکټر فضل رازق څخه چې کله وی او ای ډیوا د دغه پیښې تفصیل په اړه پوښتنه وکړه نو نوموړي د دغه پیښې تایید وکړلو خو وی ویل چې لاندنی عملی د پیښې ځای ته لیږلي او په دې اړه ورته لا کوم تفصیل نه دی معلوم شوی. د وی او ای پوښتنو ته نوموړي څه دا ډول جواب وویل.
نو دا خو چې تم دی دا خو ټول خلکو ته پته شي پیښه شوې ده خو ډیټیل ما سره پرون جوسي ما سره شته خو چونکې دا بروکن ټایپ ډیټیل ده دې له مکمل راځي ان شاء الله تاسو سره خبر تاسو ته کمپیوټر انفارمیشن درکوم زمونږ اکستان التم ته سایټ ته کنه سره کمپیوټر انفارمیشن هغه جمع ترای کې بل دلته هاسپټل دی چې ما کسان پرون لګي هم نه لګي نو وی ته ما وویل تاسو ما ته ډیټیل مکمل راکې ورسره جی دا خو ته چلل شي دا پر کوټې دې خبر ده تاسو ته کنه او ایک شو جو خدا خو اوس پر انکوایری کوي ټرمین شي چاې وا کیدا ما شو وو سمرو یا غټو یا وړو کې ودا خو خبر دې خلک مطلب یو انفارمیشن تاسو ته ملاوي شي چې دې موږ ډیټیل د روبو لږه متاثر دي د سوال جواب کولې کومه لږه ټیم راکې چې زه پوره انفارمیشن هغه نه کلیکټ کوم.
د اورګزو ډولی سیمه په دغه درنګ کې د دې وړاندې هم د چاودنې او ګیس خریدو پیښې رامنځته شوي چې پکې د کویلی د خواریکو د حکومت اتحادیه تر مخه مجموعي توګه اتیا مزدوران وجل شوي. یاد دی وی د خیبر پختونخوا شانګلي زیاتره خواریکو په سیمه کې د روزګار د نشوالي لقبل د کویلی په درنګونو کې مزدوري تر سره کوي. احسان محمد خان، وی او ای ډیوا، ابتاباد.
تاسو د دیوا خبري خبرونه ته وګورئ. د بلوچستان صوبې د ایران سره لګیدلې په پوله باندې اپراته علاقې په وسوک ضلع کې د 12 او 13 اگست په منځنۍ شپه باندې زلزلې د لاسا ګرشمیر خلک متاثر شوي دي. وسوک ضلع د بلوچستان یو لری پرته علاقه ده. د دغه علاقې خلک چې د زلزلې د لاسا متاثر شوي دي او د ډیرو خلکو کورونه باندې هم او د ډیرو خلکو کورونه هم وران شوي دي، دوی د حکومت نه د بیا ودانۍ لپاره غوښتنه کوي. د ډیوا خبریال حمید سمسور په دې موضوع تفصیلي ریپورت تیار کړی.
د دغه کلی اوسیدونکو حنیف وی چې زلزلہ لشپې راغله خلک ټوله د باندې ویده وو، حمله دغه کبله دوی خوندې دي.
یوه جتنی بقالات ساری کې ساری منظم وي، ان کی تعمیر کرنا ہماری بس کی بات نہیں ہے، تو ہم صوبائی گورنمنٹ سے ریکویسٹ کرتے ہیں کہ وہ ہمارے جلد از جلد جتنا جلد ہو ممکن ہو کہ ہمارے تعاون
سے چمرا ودانی زپل سوی دی د بیا رغونی لپاره مجددی وسنه لرو. موږ له صوبائی حکومت څخه خواست کوو چې زر تر زر دی لمر سره مرسته وکړي او چې چمرا زغرد ممکن وي زموږ کورونه دی راجوړ کړي. د دغه سیمې یو بل اوسیدونکو وی چې څومره ودانۍ ولاړې دي خو لکن د اوسیدلو وړ نه دي.
یها تقریبا 300 سے زیادہ کمرے ہیں، ایک چھت نہیں ہے جس کے نیچے بندے رہ سکے. اس طرح کے تقریبا 9-10 اور بستیاں ہیں، وہ سارے رہنے کے قابل کوئی نہیں ہے. یہاں پر
دلته تر 300 زیاتی خونی دي، یو چھت هم نستا چې تر دې لاندې څوک وسجی. دغه ډول دلته نه لس کلی نور دي د اوسیدلو قابل نه دي، خو تشویش پر دې خبره دي چې خبری رسنۍ هیڅ ډول پاملرنه و دې ته نه کوي. دومره زیات زیان وسو دا خلک خواشینی دي، چت نه لري، وسایط اړین دي، لکن خلک په دوی باندې خبر نه دي. په دې ترس کې وی وی ډیوا د بلوچستان د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې پوکل پرسن فیصل پانیزی سره د ټلیفون لارې د تماس کولو په وار وار باندې تکل وکړي خو بریالي نسو، او دغه ډول د واتس اپ لارې پیغام هم ورواستوي، هیڅ ډول جواب نه دی ویلی. خو تر دې لمخه د قدرتیا پاتو د مخنیوي د ادارې لوري ویل سوی دي چې حکومت و دغه سیمې ته د مرستې توکي هستولې دي. د ایران لسره دی پولیس رجوخ د ضلع واشک او د یو شمیر نورو سیمو ضلعو خلکوی چې تر اوسه پورې دلته د زلزلې کوچني کوچني ټکانونه دوام لري چې له کبله خلک په سخته ویره کې دي او دوی دننه ودانۍ ته نشي تللی. د دوبی په دې سخته ګرمۍ کې ماشومان شجي د باندې لسایه پرته ژوند تیروي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
د ویس اف امریکا دیوا خبری خپرونه ده. په بلوچستان کې د کندهار د انګورو سیزن شروع شوی دی چې د چمن او سیمبول د ترمیم ټول خلاصېدو سره دغه انګور په لویه کچه چمن ته راوړلو سلسله هم شروع شوې ده. دغه انګور د چمن د منډۍ نه بیا د بلوچستان صوبې نورو ښارونو ته منتقله کیږي. دغه انګورو بیې هم ډېرې کمې دي. په دې موضوع باندې تفصیلي رپورټ د دیوا خبریال نعمت الله سرحدي راکوي.
په منډۍ کې دغه انګورو د نیلامۍ پر ځایونو باندې د خریدارانو ډېر زیات رش لیدل کیږي. پرنګ تک ژړ او په خوند خواږه ډیر قسمل انګور په کندهار کې کیږي. د چمن و منډۍ ته دغه انګور سره راغلی یو بیوپاری سردار محمد وای چې د شمبخواني انګور راوړي دي، سش کال ډیر فصل سوی دي، خو څه کله د سپین بولدک او چمن تر مابینځ پوله بند و، هلته خلکو دغه انګور و کشمشخانو ته لیږل.
شمبخواني انګور دي، کشمشي انګور دي، دا موږ د کندهار راوړو. مخکې دروازه بند و، هلته دا انګور ګرځي ځړېد یا باغو دغه باغونه دروځو خل اوس دروازه یې لاس اوس موږ د چمن منډۍ راوړو. اوس د چمن په منډۍ کې خسو بس مناسب قیامت لاس کېږي. مخکې ډېر خراب حالات ولو، اوس به حالات بیا څه برابر دي، څه پیسې جوړي و. دا خلک نه دي د زمینداران په کندهار سر کال ډېر انګور سوي، اندازه زیات انګور سوي.
په منډۍ کې نلامي کوونکي یو کس ادریس خان وای چې سر کال د کندهار انګور باید د تیر کال په پرتله کمی دي. د کندهار خلک د چمن او سپین ولدک تر مابینځ د پولې د حالات لوو چې زړه نازړه کې دي، چې و چمن ته انګور راولېږي که نه راولېږي.
مخکې کم دلته بیټي خرڅېدل 900-950 پورې، اوس هغه انګور کم چې دلته کم قیمت روان دي په دې مارکیټ کې، هغه پیټې د 400 بیا 400
بنزم سور پی اغه شستا اغه شندخانی انګور دا خرځیږي نو دا رقم اوس قیمتونه دل ډیر کم روان دي دا دروازه کم باندې زه دی پر دی مارکیټ باندې ډیر اثر وکړي په دې کم خلک کم خریدونه کړي یا کم دغه کړي سم به دا بیره کیږي کچیر دا دروازه برته بند وسول موږ مالونه الته پساوي دلته مارکیټ دا رقم دي
د چمن د سبزی منډي یو بل نیلامي کوون کی عبد خالق وای چې د کندهار څخه ترې میوي او د سبزیانو سلسله شروع کې دوه سره نه یوازې ادي خلک روزګار شول بلکې پارزان به د کندهار تازه میوي او سبزیانی هم ودی ته رسیږي
دوی مانو نه راځي را روان موږ خرڅو پنجاب را روان ډیر غزي خان را روان دا ګرد خلک پر روزګار وځل دا ګرد موږ بیکار او بل ځای سره نه شي بوولنه وست الحمدلله ډیر کاروبار سره لاس لغړیان ریړی والا دا ګرد خلک وس په سوالات ته ونی روزانه پیدا کولای دا انګور سره بندي را روان دي بنجن را روان دي اندوانه را روان ده خټکی را روان دي
دا وخت په چمن په بازار کې د کندهار شندخواني د انګورو یو سیر د اچار په وسخه تر سل روپو پرې خرچيږي د پاکستان د ګمرکاتو یو چارواکي صفدر وسې وی وی دی وته ووي دا وخت د شلو سخه تر چلويشتو پرې مرشان په پاکستان کې را داخليږي کچیر دغه مرشان سره سلا نور زیاته سي دغه تر میوه بای به نور هم راټیټي سي نعمت الله سرحدي وی 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 دیوا چمن
وسوان د کوم اداریا چې د واشنگتن نظر سرګندوي
امریکای په شام کې د صدر بشار الاسد خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی امریکای په شام کې د بشار الاسد د حکومت خلاف د لګیدلو بندیزونو د برقرار ساتلو پوخ نیت کړی دی ځکه چې د بشار الاسد حکومت په شام کې په خپل خلکو ډیر زیات ظلمونه راټیټ کړی دي او په دې کې خو ځینې ظلمونه د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د جرمونو په شمار کې راځي عمدغه وجه دا چې د امریکای د خارجه چارو او د خزانه محکمو د شام د اولس د تحفظ د پاره د سیزر د نامې د قانون لاندې په یو کم دیرشمه جولای په سور لسو نورو کسانو باندې د بندیزونو لګولو اعلان کړی دی په نوو بندیزونو کې شام کې د بیکچ زیاتو ظلمونو د ښکار دوه کسانو په خاطر د حما او د مراد النومان په نومونو بندیزونه لګولې شوې دي د بشار الاسد فوجونو نه کال وړاندې د هما خار نه خونړی ګیرا توکړی وا او په خار کې دننه په امنناک مظاهره چانو کې لوی شمیر کسان په ډیر ناترسه سره وجلی وو یو کال وړاندې د اسد د حکومت جنگي هوای جازونو مرات النومان کې په یو بازار ناتاره بمباری کړی دا دروجی په میاش کې شوی دغه بمباره کې 200 ویخ بی ګنا مسلمانان دروجی ماتینه لګوړان دی وجلې شوی وو د اسد د حکومت فوج په لکونو بی ګنا شامیان نیولې دي او په دوی شپه ورسته او په دوی شپه ورسته تشدد کوي سکولونه وران کړی دي او هسپتالونه او بازارونه اوار کړی دي امریکانو واکدارانو زهیر توفیق الاسد او د شام د عرب فوج رومبه ډیویژن هم د بندیزونو لاندې راوسته دي دین علاوه د زهیر توفیق الاسد په بالغ زوی کرم الاسد هم بندیزونه لګوري دي دا بندیزونه د دیار لزرا 1349 انتظامی حکم لاندې لګولې شوې دي اومددی انتظامی حکم لاندې د بشار الاسد په یو بالغ زوی حافظ الاسد باندې هم بندیزونه لګولې شوې دي امریکا با په بشار الاسد او د دپ حکومت د شام په خلکو د کیدونکو ظلمونو د یاد ساتلې کېدو په غرض برابر بندیزونه لګئی اوس وخت دی چې د اسد شروع کړي بی مقصد او فضول جنگ ختم کړي شي د شام د خلکو د پاره د امن قائمولو اکی یو لار د سلامتی کونسل 2250 نمبر منظور کړي قرارداد دی د بندیزونو د پاره د سیزر د نامې قانون او د امریکای په شام لګولې شي نور بندیزونه هم د شام د خلکو خلاف نه دي او دا نه خو د انساني خواخوږی د امداد پلار کې خندان راولاړی او نه په قطبی شام کې د محکمتیا راوستو کارونه تالا ترغه کوي امریکا با شام کې ان چې د صدر اسد د ولقی لاندې علاقو کې هم د انساني خواخوږی کارونه جاری ساتي امریکای په شام کې د جنگ انخاتون راپدی خوا تر اوسه پوری د انساني خواخوږی کارونو لا د یولسو عربو ډیر شکرورو ډالرو امداد رسولې ده د هما او د مراعت النومان د پلیشو خلکو او د صدر اسد د حکومت د جنگي جرمونو او د انسانیت خلاف د کړو ظلمونو باید چې تپوس وشي. د اسد حکومت او د دم رستیالانو د پاره اوس اکی یو دالار پاتې ده چې د یوې سیاسي روغې د پاره داسې پاخه اقدامات وکړي چې د هغو تر مخه د شام د خلکو د حقونو او د هغوی د عزت او وقار پکې مکمل تحفظ شوی وي، او یا به بیا نو نو بندیزونو ته ځانونه تیار ساتي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ای واشنگتن ډی سی 20235 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ای د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.